السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاني زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو باندې وکړو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دغه څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي دي. دا ټلیفوني مکالمه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته صورت نیسي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتیږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د معاړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
ښاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډیر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 15 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی سبا د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونو تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګنده شي چې له 6 کلونو وروسته رجب طیب اردوغان په واک کې پاتې کیږي او که نه. د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو ژمنه کړې چې که ولسمشر غوره شو نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوغان ځان ته ورکړي وو. د هند سمندري ځواک او له مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 کیلوګرامه مخدر مواد چې دا کېږي له افغانستان څخه ورلول شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کیرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدرو موادو دریم ستر قاچاق و چې مخه نیول شوی ده. له هند بل خبر دا چې د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 3.3 و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نور سیمې لړزولي. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د جرمنی له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته ولاړ. زیلینسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایټالیا جرمنی ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمنی د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمه ده چې زیلینسکی به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والتر شتاینمایر سره وویني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب موده دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرسته او همکارۍ هرکلی کړی دی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و او دلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. دا چې قطر او امریکا د افغانستان په اړه څه وایي لیو کارپو سره غږېدلی و.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. رجب طیب اردوغان او کمال کلیچداروغلو د ولسمشری لپاره لیو بلتر سیالی کوي. برلین ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نننی سفر په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو، او په پای کې به د کامی د شریا خو په اړه هم یو جالب رپورټ ولرو.
نیرار خو به د فیوچ خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بار نه سلامین افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل نیرار ته راځي، بیا کامی شریا ته راځي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زه خره خلاصتوم. هله د پروگرام تر پای له موږ سره مالو اوسه لکه څنګه مو چې په معرفي کې واورېده د سر موضوع مو ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرلپسې همکارۍ او مرستو ارکلای کړی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. حسن اخوند له قطري چارواکي غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او لنړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو لغښتنې ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د سانچاري رول لوبوي. تر څنګ یې دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا و چې د هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالباني عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنو دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوایدې او همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بولي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره خبرې کړې دي او له افغانستان سره د قطر د مرستو او همکاریو مننه کړې ده. دا وروسته لاغه چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره له نږدې لیدلی او خبرې ورسره کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې له ښاغلي اتمر پوښتنه کړي چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدای شي.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر پا په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي. او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان د دوی د لاسونه ونه وځي. او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې $40 میلیونه هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړی دي په بنګلي سټیش کې. هر صورت اوس وخت کې زما باور داسې دی چې قطر کوشش دا کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح، او طالبانو ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمې د هیوادونو سره او نړیوال سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبان نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو له خوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی، او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنی دوی گرچې د دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوا نه د انعطاف په ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تیره میاشت د یوناما دریځ او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و. او همدغسې د دوی ډېرې غوښتنې ملګري ملتونه منلي، نړیوال هم دا منلي، امریکایان هم منلي. اوس طالبان داسې فکر کوي چې زمونږ هر غوښتنې منل کېږي او زمونږ دریځ اصولي دریځ دی. نو په دغه وجه طالبان تر اوسه پورې انعطاف پذیري نه ده ښودلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دغه انعطاف پذیري دوی وښي. لیکن نړیوال اوس په دې هڅه کې دي چې سره د دې نه چې طالبان دغسې دي باید دوی سره تعامل شي، باید دوی سره اړیکې جوړې شي، باید دوی سره راشه درشه وشي، باید دوی سره کار شي، تر څو دوی د دغه موقف نه په خپله خوښه تغییر کړي. لیکن دا زما نظر داسې چې طالبان یو ایدیالوژیک تحریک دی، او دوی به هیڅکله خپل د موقف نه، خپل د فکر نه پشانی شي. دوی به د نړیوالو خبرو ته یا مثلا د امریکا یا د قطر وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی وي.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهدانو چې د افغانستان په وړاندې د نړۍ تمرکز دا و چې باید بشر دوستانه مرستې ورسول شي، او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار فرصت او حق ورکړل شي. نو اوس څه فکر کوئ چې له طالبانو سره د بهرنیو چارواکو لیده کاته د څه ښکارندوی کوي؟ دوی له طالبانو څخه څه غواړي؟
کوشش دا کېږي هم د روسانو د خوانه هم د غربي هیوادونو د خوانه چې طالبانو ته یو نوه مشروعیت ورکړل شي، تر څو پورې چې یو خو دغه بشري مرستې په خلاص لاس او په ازاده توګه ورسول شي، بل دا چې افغانستان د هغسې یو هیواد نه شي چې هغه منځوي. کله که افغانستان منځوي کېږي، دا د سیمې د هیوادونو او د نړیوال په زیان دی. او بل افغانستان د انزوا نه وژغورل شي، افغانستان دغسې هیواد ونه ګرځي چې د دې نه بیا نور هیوادونو ته خطر متوجه شي.
و هم اوریدل چې د البته د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اسحاق اتمر چې د کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لا آزادی رادیو نه دغه خبری پروگرام اوري ور بشو کونړ ته د کونړ شیګل ولسوالي شنګرشا سیمه کې پر یو کور د غاز ډبی چاودنې لامل اور لګیدل چې پکې یو تن مړاو د دوو ماشومان په ګډون درې تنه ټپین شوې دي. که څه هم چې د اطفایا او روژن لپاره سیمه تر رسیدلې خو کور په بشپړ ډول سوځیدل. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یک شنبه په ورځ د وی په څلیرشتمه ازادي راډیو ته ویل نن سهار د شیګل ولسوالۍ اړوند شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلې او په کې یاد کور سوځېدلې او څلور تنو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
دغه واقعا چې د کونړ ولایت په دغه مربوطه سیمه کې رامنځته شوې ده، نو چې دغه درې کسان زخمیان او یو کس شهید لري او دغه مالی نقصان هم تقریبا د 2 لک برابر رسیدلې ده. خو بیا هم اطفایي چې دغه په وخت باندې ځان ورسولې ده او د باقي تاوان مخه نیول شوې ده او څومره چې هغه دغه په تاوان کې ونه هغه مرې کړې ده او د باقي هغه تاوان چې واقع خو کې وسنور کورونه ور واخلي دغه مخنیوي شوې ده.
د خاغلی حنیف په وینا چې ټپیان د اسداباد مرکزی روغتون تر رسول شوی خو ټپونه زیاتو او د نوري درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوی دی. د کونړ شنګرشا کې په داسې حال کې په یو کور کې د غاز ډبې چاودنې له امله کور په بشپړ ډول سوځيږي او په کې څلور تنو ته مرګ ژوبله رسیږي چې هر کال د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د خلکو د بې احتیاطۍ او د غازو د کمزوري کیفیت په وجه دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غواړی استوار بشو ترکیه ته. نن په ترکیه کې د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات دي. خلک د سهار لاتو بجو د رای ورکونې مرکزونو ته ورغلي دي او خپل رای کارولي دي. البته د تمه ده چې د شپې تر 9 بجو پورې د انتخاباتو لومړني نتایج معلوم شي، خو تر هغه پورې چاته اجازه نشته چې په انتخاباتو خصوصا د نتایجو په ارتباط باندې خبري وکړي. په دې اړه باندې اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 15 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شاید لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50% رای ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می په 28مه نیټه ترسره شي. 1,500,000 ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 15.6 دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دوه جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنی څرنګوالی شوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جماعت ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ، خو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګنده شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وزي او کنه. د ترکیه کوردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابر کسانو شمیرې د 15 میلیونه او 40 میلیونه ترمنځ دی، په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخي چوکۍ وګټلې، په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 600 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکی.
دوبه را روان ده او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شریخ لاغو مشهور خوراکونو ده چې د کال پار فصل کې خوښون کې لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې آن له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی تر څنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤول حاجی عابد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي، نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیور چا خپل کور حساب کا داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جنا بار نه سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خدای یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو، تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل، نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانې نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي واورونه جوړه شوې جاله او پالو ده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند تر څنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمنی څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پراتلون کې پلان لرو چې جنو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نور سیمو ته چې هلته هم بهرانی سیلانیان لارسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړی وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلی وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پر وسه کال په 1401 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
زده دی فیغام بداری در زده راڈی کارکورن کتا سلامون اونی که حلی وایم. زده اون آمد خبر کوم در ننگرار ولایت خیوی ولسوالینا. ستون زمدادا چه دستکاک صفا اوگنل رو او دیر مشکل دی منگتا او بس ماشومان طول مریضان در رو زیم او بودی او گویا دی ساقین او با استعمال او صفا او با تزورت لرو. نو زه د زده راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اوروزګان د ولایت د گیزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولیر زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړي کني وده ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنځ سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاتې شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاتې دی، نور پوښوي دی دا باقی مانده اون پاتې دی چې دا پوښي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420 21 24 201. اوس په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی ورزول لاندې خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرلپسیم راستو او همکاري هرکلای کړی دی. دا څرګندونه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړی. آل ثانی په دې وروستیو کې کندهار تللی وو او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا سره کتلی. ملا محمد حسن اخوند له هغه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلې چې پکې یو تن مړ شوی او د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې د اتفایي مرستندویان سیمې ته ورسېدلي خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. او نن د ترکیې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیې په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوان شرکلن واک د پایت رسیدو یو د زنګ خطر بلل کیږي. د هغه په وړاندې کمال قلیچدار اوغلو ولاړ دی چې د نظر پوښتنو له مخې لږ څه وړاندې دی.
آزادی ملما
السلام علیکم. د آزادی ملما په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څول سیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د آزادې ملما په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما ملمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپل تاسو ته درپېژنې.
بسم الله الرحمن الرحیم. از منم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د خوندزي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزي تجربوي ځای جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال تومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سر تر سوالای او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټری مخبل په یو کې کې سر تر سوالې. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سر تر سوالې دي. خود مالوالا درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا دوه طالبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوت طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل په تهیت او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دعوا طلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. سپهغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشتو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو، بین المللي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي
درلوده. دا موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلری بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځې د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په
1995
کې، ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سر معلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې نامه مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوې چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو
یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ را تګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي؟
بالکل. او د کی مسله د اندېخنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر مونږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نو، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې دا، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل لوسی د شبکې هغه بنیاد قوی سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یا دیګی دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
زه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چیرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپله په دې کې اخته، وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله، صدا دې افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده، او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا موږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو، زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو وار پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي، فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي، د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري؟
اول خدای څه اوسنی حالت کې څه کېدلې سي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینې دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولی سي، دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله، دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکړه یې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی، هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان، په داسې حالت کې کڅوک هم لږ زره عقل او منطق ولري د دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروری ده، نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده، سپوپینې نو ډالر زی خلک کله بلې کې مړه نسی کچېر دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله ز فکر نکوم چې خلک په دې خاموشي کې څه وسوسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبای نوري، نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمن وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا وو په هغه زمان کې، دی و خبر کړی و هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده، او په له هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانوم په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو، چې د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیسته وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای، اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو، په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو خصو ته سي د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي، او د دې په مورد کې تحقیق سوي وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د خزو پستلا د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
Mother. عاشق